مشال رادیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي ز بوريوال کاکر د نن ورځ د دې ورستې خبری خبرونه د کوربه په استاسو تر کلی وایم. د پاکستان د پارلماني مشرانو غونډه په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوز بمباری او عملیات په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو نوې قانون او په شمالي وزیرستان کې د ملیریا خبره سوي تبه د دې خبرونه خاص موضوعګان دي. خو د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه هم یو شمیر نور رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به عبدالحی کاکر څخه د دې سات خبرونه واورو.
سرټکی د بلوچستان په بولان کې د وسلوالو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان چارواکي وایي د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منلی چې د امریکا د معلوماتو د څارلو ځینې پروګرامونه د په خبره لږ څه ډېر په مناسبه ډول پرمخ لاړه. او سم تفصیل د بلوچستان په بولان کې وسلوالو 15 کسان خوشحالی دي. د لیویزی و چارواکی مشال ریډو ته ویلي نن مازیګر شاوخوا 4 بجې په موټرسایکل سوارو کسانو د بولان په مچ سیمه کې په ګاډي ډزې وکړې. د پونا په برید کې 15 کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. د 15 واړو تعلق له وبخشید 15 واره هزاره ګاندی د چارواک په وینا بریټکون کې تشتیدل دي. د غوازرګانو دلته په کولی په قانونو کې کار کولی. پولیسان کې لډيري موده ورسته هزاره ګان وژل کیږي. تر دې وړاندې هم ډيري پیش را مېسه سوي دي چې تلې ځمواري لشکري جنگوي په غاړه اخیسته ده. خدا ځل د دې پیش ځمواري هیڅ په غاړه نه ده اخیسته. د پاکستان حکومت د هیوا د بلابل ګوندونو پارلماني مشرانو ته طالبان سره د خبرو اترو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. تر دې وړاندې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلو چې د پاکستاني طالبان سره د سولې خبري شروع شوې دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار بیګا ماشام پارلمان مشرانو ته کوم معلومات ورکړل د هغه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. البته د قومي وطن پارټي چې د خیبر پښتونخوا په ګډ حکومت کې شامل ده مشر افتاب شرپاو نن مشال ریډیو ټول چې پریکړه وسوله طالبان سره به په خبرو کې د دوی د صوبې حکومت هم په اعتماد کې اخیستل کیږي.
دا سیاسی د یو سیاسی ګوند خبره نه ده. دا ټول د قوم او د ملک خبره ده او خاص کر د پښتنو په سیمه باندې د امن خبره ده. په دې کې زما په خیال ټول به په اعتماد کې اخلي او خاص کر د خیبر پښتونخوا مشران او د خیبر پښتونخوا حکومت او دغه سوچ هغه په دې ټول هغه کې شامل.
په برتانیې کې د پاکستان های کمیشن په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف د برتانیې له مرستیال وزیر اعظم نیک کلک سره د زیارت په ورځ په ملاقات کې ویلي هیله مندي چې له طالبان سره شروع شوې خبرې به د پاکستان د عین په چوکاټ کې دننه نتیجه ورکوي. پاکستان وایي د افغان طالبان مهم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی. خو د هغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق لا نه دی سوی. د خبر پرون د پاکستان د خارجه دفتر ویاند اعزاز احمد چودری په اسلام آباد کې په اونیزه خبري غونډه کې وکړه.
د ملا برادر په حق لا ما ویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم کغواړي لیدې شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخپوړان دی لاړ شي. هغه پاکستان کې دی خو تر سوچ د سولې د عالی شورا د وفد خبره ده. نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکی مونږ ته سپخلې مخې ته نه دی راغلی.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د شروع پر ورځ مشال ریډیو ته د وفد د پاکستان د سفر او د ملا برادر سره د کیدونکو ملاقات تصدیق وکړی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر ماخستن د بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړل شو. دغه قانون د خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 میشي. د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله تیره شپه مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل چې د قانون له مخې به په صوبه کې د یونین کونسلونو په ځای ویلیج کونسل جوړل کیږي او د کلو په سطح به بلدیاتي ټاکنې په غیر سیاسي بنیادو او د تحصیل او ضلع په سطح به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي سطح ترسره کیږي. د سند حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچۍ شهر څخه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د صوبې بل شهر ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابړ هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د حکومت دغه فیصلې هرکلای کړی دی. د ولی بابر ورور مرتضی بابر مشال لیډو سر په خبرو کې د زیارت ورځ ویلي په کراچۍ کې د د ورور د مقدمه چلولو خطرناک شکل اختیار کړی دی. ولی خان بابر د پاکستان د ټي وي چینل جیو سر د خبريال په توګه کار کولی. نوموړی د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې هغه وختو وجود سوچي ل دفتره کوټه روانو. د افغانستان چارواکي وایي چې د نورستان د ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی مشال ریډیو ټول چې نن سهار شپږ بجې وسلوالو طالبانو پر کامدیش ولسوالۍ حمله کړې چې تر دې مهاله جګړه روانه ده. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو مرمۍ ولسوالۍ ته نږدې د خلکو په کورونو لګېدلې چې څلور ماشومان یې ټپیان کړي دي. د نورستاني په وینا په جګړه کې د پولیسو ته مرګ جوړبلنه دا وشته وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منلی چې د امریکا د معلوماتو د څارلو ځینې پروګرامونه د په خبره لږ څه ډیر په مناسب ډول پرمخ ولاړل. د زیارت ورځ په خپلو څرګندونو کې جان کیری د جاسوسي دفاع کړی او ویلي چې د ترګري په ځای جګړې لپاره داسې کول ضروری دي. نوموړی وویل چې دوی په یو داسې نړۍ کې ژوند کوي چېرته چې خلک غواړي ځانونه والوزوي، البته دا ومنله چې مخنیوي ضروری و. جان کیری زیاته کړه چې د ملي امنیت لخوا په پراخه کچه د جاسوسي رپورټونو دای او باراک اوباما زیات حیران کړل، ځکه دغه جاسوسي څار له یو خودکار نظام سره وصل او دغه ټکنالوژي هم هلته پرته وه. نوموړی وویل باراک اوباما هوډ لري چې د سرغړونې د مخنیوي لپاره دقیقه ارزونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې فراری قراردادي ایډوارډ سناوډن د جاسوسي دستاویزونه خپاره کړي وو چې له وجې په نړۍ کې د امریکا اتحادیان له دې هېواده خفه شوي. د ملګرو ملتونو د عرب لیگ استازي لختار ابراهيمي ویلي د شام د 2.5 کلنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره مجوزه کانفرنس به شای ونیسي که چرته د دې هیواد اپوزیشن ډلې له ګډونه انکار وکړي. ابراهيمي دا خبره نن په دمشق کې د 15 ورځني سفر په وروستۍ ورځ کړې. د شامي رژیم د مخالفانو ملي ائتلاف پر راتلونکو ونې کې په ترکی کې سرویني چې په کانفرنس کې د ګډون پاړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې عبدالهی کاکا وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې مو اوریدلی شئ. په پاکستان کې له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه شوې ده. د قومي وطن پارټي مشر وايي
دا د یو سیاسي ګوند خبره ده، دا ټول د قوم او د ملک خبره ده او خاص کر د پښتنو په سیمه باندې د امن خبره ده. په دې کې زما په خیال ټول به په اعتماد کې اخلي.
له جنوبي وزیرستانه تازه به کورسوي خلک وايي پاکستانی پوځ ور باندې بمباری کړی دی.
د توپې مټرې به ماری چې بند شوله بیا فوجونو رو پسې روغلل پتاوي چې بس ووځې نیمه ګنټه ټیم ده درته شد زه وړکي جن کې بډاګون په پیدل راوون شولي. بډاګون نشول تللای، زنانا نشوي تللای، بچو نشول تللای.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یو نوی قانون منزور کړی دی. د دې قانون به ګټه سوی
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه د خیله کې د کلی لیول ته مونږه اختیارات لرو. د خلکو په ژوند باندې ډېر اثراتي اندازه را چې د دې مزرونه والا سلور زر پورې ویلج کونسل به جوړیږي.
په شمالي وزیرستان کې له پولیو ناروغي سره سره د ملیریا تبه هم خبره شوې ده. په دې تبه اخته سوی یو کس وای
دا ایدنه مختان هم ته دنده ملریا رغلی و ویره مې هټه سروک بیا ورر ته و چې دنده ملریا د تګلې یو کړل خو خرچا پېشي خپل د یغه مخمیر نه ویني میرسا غریباتای.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړې یو شمیر نو ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغ لمشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د ټول غونډیزه غونډې او له هغه وروسته د پورته کړل سوو اقداماتو د جاج اخیستنې لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دوی ته احوال ورکړی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د قومي اسمبلی د چیرمن ایاز صادق په مشرۍ کې د سیاسي جماعتونو د پارلماني مشرانو غونډه وشوه چې پکې چودري شجاعت حسین، عبدالغفور هیدری، فاروق ستار، آفتاب شیرپاو، خورشید شاه، شاه محمود قریشی او شیخ رشید احمد ګډون لرلو. د دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان پارلماني لیډرانو ته د ټولګوندیزه غونډې وروسته طالبانو سره د مذاکراتو په حق له حوال تیر کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تر دې دمه شوې اقداماتو باندې تسلخ کار کړه او وی ویل چې په باضابطه توګه مذاکراتو کې وا خیبر پښتونخوا حکومت هم شامل وي. د وینا وا
دا سیاسي د یو سیاسي ګوند خبره نه ده، دا ټول د قوم او د ملک خبره ده، او خاص کر د پښتنو په سیمه باندې د امن خبره ده. پدې کې زمو په خیر ټول په اعتماد کې اخلي، او خاص کر د خیبر پښتونخوا مشران او د خیبر پښتونخوا حکومت او دغه سوچ هغه په دې ټول هغه کې شامل دي.
د داخله وزیر لخوا ورکړې شوې خبرونه په حق له آفتاب شیرپاو زیات تفصیل ښکار نه کړو، خو زیات اکړه چې د حکومت او طالبانو تر منځ رابطه شوې ده. دی وایي
ته آیا تاسو وایئ چې ویل شي چې مذاکرات شروع دي او که نه دي، خو کانټیکټ شوی دی، یعنی رابطه شوی ده. نو دا اوس مخ پر وړاندې بوتلل دي. هغه خبره خو اوس په دې وخت کې رول زما په خیال مناسب نه ده، خو دا شیخ هغه دي چې په هغه باندې د دواړو طرفو اعتماد دی. نو دغه لویه خبره
د ملکی صورتحال او طالبانو سره د امن خبرو اترو په هکله چې مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین نه تپوسو کو، نو دوی چې هر څوک دا عمل ډیر په مزه روان دی، خو ضروری ده چې دا روان پاتې شي. دی زیاتوي
دنیا کې په اوسې کې داسې نه شي چې بغاوتونه صرف په دې بنیاد ختم شي چې یا به سره مذاکرات وي او یا به سره جنگ وي. دا یو کمپلیکس او یو پیچیده خبره ده، او د ډیر وخت نه روان ده. هغې لپاره یو ډیر جامع تګلاره کړنلاره پکار ده، او هغه په مختلفو طریقو پکار ده، د مختلفو ځایونو پکار، مختلفو اړخونو غاړې نه پکار ده، او هغه یو ځای وړل پکار دي.
د یادونه ده چې د طالبانو سرچینو هم مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړي چې حکومتي دولستنی کمیټې سره خبرې شوې دي، او تر دې دمه د حکومتي اقداماتونه هم مطمئن دي، او هیله ده چې ډیر زر با یو باقاعده مذاکراتي کمیټې جوړ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له جنوبي وزیرستانه تازه به کورسي خلک ټانک او ډیر اسماعیل خان ته تللی دي. دوی وایي چې د پاکستان د پوز لخوا لمړی ور باندې بمباري شوی، او بیا پوځیان ور پس راغلي چې دوی لسمه وباسي. د دوی په وینا دوی له دې کبله ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبريال له دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی.
سالور ورځ مخشه د سعودي وزیرستان بار باندې زرتری په سیمه کې د امنیتي فورسز یو ګارډ په مزکه کې خوندې بم په 14 نو ورځ شو، چې په نتیجه کې په ګارډ کې سوار د امنیتي فورسز 15 سرتری مړه او یو بل پر هرجل شو. دغه پرشنه د ورسته فورسز د نږدې سیمو شمکی او درکی پر امیزو کابلون د مارټرګنو او د ټوپو د بریج سره دلته د لټون عملیات لاګیا کړل، او یو شمیر کابلونی د ټانک ډیر اسماعیل خان په لوري را ورشاړل. په دا کابلون 70 شوی او سپرې تریږي. یو شپین جیرای اتیا کولن شالال خان ویایي
میجا خپل پنډې دی په دار امې پر پنډې دلی په څام کور بولنه تو په ماټرینا یې چری کړل میجا هیرون سولی په کورین اوله غزل میجا خوب زمړ کړل وړ کی جنکه شذونه دا په سیرن نور سول.
یو ژړې اورنګزیب زیاتوی چې د تو په مارټر غونډوري ورولونه د ورسته پاوځون راغلل راتویلی چپشه او باسي علاقہ پرژده
د توپه مټره به ماری چې باند شولا یا پاوځون رو پسې روغلل راتوی چې بس ووځه نیمه غنټه ټیم د درته شذې وړکی جن کې بډا غون په پیدل راون شولي بارون تا لوړ ورولوي دلی بډا غون نشول تللای زنانا نشوي تللای باچو نشول تللای سرینو ریکاوله یې بارونه بیا ټانګ تر ورا ساولي وز د ونه د کی کرے خو ته دا باچون وړه په داس وړه سیلې شه پروتي میژ نه تاله بونیو نش د شتګری
د مارټر ګن او د ټوپو د دزونو نه ډار دلی او و کولن بچی سید انور خبر ته غوښ باندې
با می نه وي د مکه وي ته په مارټر وي ته په داس مو یو کونی تا منډا کړ ته بلته په خلوزه شو بیا مې کوټه بل کونی تا منډا
په دغه اواز سره د سیمنه د سېنات نمائنده او د سېنات د سفران قائمه کمیټه چیرمن مولانا محمد سره شاکر رشید خپل خفغان اظهار په دارن کوي. شمکی درکی دغو کا بلیانو دغم غصب بارک سے مشال ریڈیو دسولی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل افیسر نواب خان سفینہ پشتنا وکڑا آغوی پدارنگ جواب وکا
دا بروند سره نږدې شمکی کلو تحصیل سر وکی دا چه کم دغا فیملی زرال شپای دلتا زمانگ سر وکڑلا پس هر بانده چه کم دی بیاب منگ دیتا NFI کٹس چه کم نان فود آئیٹمز دی پا آغی که منگ سر بستری دی یا نور چه ضروری کم شیزو ندی دا اخلی پا اخلی والا کچن سیٹو ندی آغم دیتا ترکور پور رو رسولو پا خپلو گاڑو که دا خلق منگ خپل زیونو تا رسولی دی دی سر منگ دا دی رجسٹریشن ہوم اگڑو
دا کا بالون یہی چمیش پلا غریبی تیرا والا پلے را میمو سرا والے نہ پا جونیو نہ تالے بون بے طرف خال کیو بیا دا عمل والے را سرا ورشا حکومت دمیج نقصان بریا کی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
له جنوبی وزیرستان څخه به پېښور ته ولاړ سو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی چې له مخې به یا په صوبه کې د یونین کونسلو پر ځای د کلیو شوراګانې یا ویلج کونسل جوړیږي او د کلیو په کچ به بلدیاتي ټاکنې کېږي. د انتخابات به پر نال سیاسي بنیاد کېږي. البته د تحصیل او ضلع د سطحې بلدیاتي انتخابات به په د سیاسي ګوندونو پر اساس وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر ماسخوتن په صوبه کې د بلدیاتی نظام او د بلدیاتی ټاکنو لپاره د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 په نوم قانون د اسمبلی نه منظور کړو. په دې لړ کې د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه اختیارات لاندې څه ته او بیخي لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات کړو نو دې به د خلکو په ژوند باندې ډېر لوی اثرات وي. خو اندازه را چې درېمو زرو نه والا څلور زرو پورې ویلج کونسل به جوړېږي او په یو ویلج کونسل چې دوه زره آبادۍ والا ان پاغه کې به لس ممبرانی پنځه جنرل او پنځه ریزرو او د لس زره آبادۍ والا کې پنځه لس کونسلرانی چې په لس به جنرل او پنځه به ریزرو وي.
بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوی قانون تر مخه به د یونین کونسلو په ځای په صوبه کې د کلو په سطح ویلج کونسل جوړول کېږي او د کلو په سطح به بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي سطح ترسره کېږي او د تحصیلونو او ضلعو په سطح به دا انتخابات په سیاسي بنیادونو ترسره کېږي. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د صوبې د پرمختیايي بجټ 1.5% بجټ به د بلدیاتی نظام چلولو لپاره ضلعو ته ورکړی کیږي.
پروونشل فائنانس کمیشن به جوړیږي. پروونشل فائنانس کمیشن چې دی نو هغه به د فنډ یو فارمولا ته کې ډیولپمنټل سایډ باندې به 30% فنډ د اوورال چې کوم ډیولپمنټل فنډ دی نو هغه به ضلع ته ورکړی کیږي. باقي به په پروونشل غټ غټ میگا پروجیکټس باندې خرچ کیږي.
په اسمبلی کې د دې قانون د منظورولو پر مهال د اپوزیشن د دریضو چې د مقامی حکومتونو لپاره دی داسې قانون جوړ کړی شي چې بلدیاتی ټاکنې په مکمله توګه په سیاسي بنیادونو ترسره شي او د ویلج کونسلو په ځای د پخوانی یونین کونسلو په سطح بلدیاتی ټاکنې ترسره کړی شي. هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په تیر شوي وختونو کې هم بلدیاتی ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو ترسره شوې وې خو سیاسي ګوندونو په مصنوعي نومونو په هغې کې بیا هم برخه اخیستلې وه. خو واکمن ګوندونه د مخالف ګوندونو سره په دې سلا نشو او د ویلج کونسلو جوړولو نقطه او د ویلج کونسلو په کچه په غیر سیاسي بنیادونو د دې انتخاباتو ترسره کولو نقطه په اکثریتي رای سره د اسمبلی نه منظور کړی شو او د دې دوه نقطو نه علاوه د مقامی حکومتونو د قانون واکمن ګوندونو او مخالف ګوندونو په متفقه توګه د اسمبلی نه منظور کړو.
د شمالي وزیرستان د لری پرتی سیمې سپین وام او هغه ته ورڅیر منور سیمو کې اوسیدونکو وای چې هلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا د صحت د اسانتیا او لقبله د صحت د اسانتیاو د نشټوالي لکبله ل سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو ځای کس وای چې یوازې د دوی په کور کې لستنه په ملیریا تبه اخته شوی دي. نور تفصيل ل ویلند د میورستاورو. د پولیو ناروغي سره سره اوس د شمالي وزیرستان په سپین وام او نور سیمو کې ملیریا هم خبره شوې ده. د دې سیمو خلک یو پلو د ملیریا د خبرې سوې طبي خبره کوي او بل پلو په سیمه کې د علاج لپاره د صحي اسانتیاو لنشتوالي هم سر ټکوي. دین محمد نومي یو ځای کس وای چې یوازې د دوی په کور کې لستنه په ملیریا تبه اخته شوې ده.
تقریبا میز پل کرشه لاس کاسونی یې وسنی وړي دي. د میز پل کاسه څلور کاسونه نمره شوې دي. دوی جن کې دي او دوه وړکی دي. نس پرشتا نه دا ویستا او نه تی مینار وړي دي بالکل. یو یو نیم لاکا بودی ته دا غون په غم نه ملاریا باندې وخته شوی.
د ملیریا په تبه اخته شوی عجب نور نومي کس مشال ریډیو ته ویل چې یو ځلې په پېښور کې د ځان علاج کړو خو اوس بیا دغه تبه ور پېښه شوې ده.
دا ایدان مخته هم ته دند ملریا رغلی و ویره مه هټس وک بیا ورر ته و چې دند ملریا د تګلې یو کړل خو خرچا پېشي خپل د یغه مخه میر نه ویني میر سا غریباتای او د نویز بیا ز خپل په خپل زوځ د شاور نه رغلل او بیا مته هم رغلی د ملریا شار دره د په دغه ټیم سره د خلک نه نوځي وکټه ته بیا نه دی بجلی د پروګرامي سپټل نشه خدا س پروګرامي ته طریقا یې نشته دای چې ورشه یوره د موې ته ترتیب هنه یو پکښوال هو ډاکټر
لکه څنګه چې د شمالي وزیرستان د یادو سیمو خلک د صحت په څنګه کې د سهولتونو لنشتوالي سر ټکوي همداسې یو ځای کس ګلمیر خان وایي چې خلک د ناروغیو له معلومولو پرته په خپل سر دوایان خوري. بل پلو د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان وای په یادو سیمو کې لا د ملیریا ناروغي یو ویرونکي حالت ته نه رسیدلې. د ډاکټر جانمیر خان په وینا خو دوی وخت نه وخت په دې سیمو کې د ماش وژونکي سپری کړی دي او مچردانې هم ویشلې دي.
د سپټالې سه خپل مایکروسکوپ کې سي دي ملاریا ورته د امر په ډیټیویټی ریټ ا دې نشتا او دا هغه مچل د نامې زور کړی دي سوې تمور کړی دي په ممبئی لا کې تمور کړی دي دا سه پری پروګرام چې رو سیمې سره دا پری او روکو دې دې لا کې دې پر مچل د نه نه را هغه به میرو ته سپلای کی دې میستا نه تر می لاو دو دې دا سه چې ثبوت ثبوت روکو چې دادی چې مړ شوی دي یا د سپټال سه مړ دي یا
دا یادو سیمو خلکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د صحت محکمه دی د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې روغتونونه فعال کړي او د ډاکټرانو پر حاضری دی زور واچوي. د دوی په وینا کچیر داسې وسو نو هغه وخت به ځای خلک د صحت له دې مرکزونو د ګټې اخیستلو جوګه سي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15360 صافي اوریدل شي.
د پاکستان سند صوبې چارواکو په کراچۍ کې د وجلسوي خبريال ولی خان بابر او د هغه د وکیل د وژنې کیسونه له کراچۍ بل ښار ته د منتقل کولو ویل دي. د ولی خان بابر کورنۍ د صوبایي حکومت د دغه ګام هرکلی کړی دی. بابر شاوخوا درې کال مخکې په کراچۍ کې وجلسوي د هغه تر وژنې وروسته له دې معاملې سره تړلې اوه کسان نور هم وجلسوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال راکوي.
سند حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچۍ څخه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د سند صوبې کومبل یو ښار ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د صوبایي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی دی. د وژل شوي ولی بابر ورور مرتضی بابر مشال رډیو سره په خبرو کې د زیارت په ورځ ویلي، په کراچۍ کې د ده د ورور د وژنې په اړه کیس چلیدلو خطرناک شکل اختیار کړی دی.
یو وکیل و ارشد چې مغه دې ځای نه لاړې وتښتېدلې، لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستله د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو گواه وغه یې وویشتلې، بس هغه لاس پورته کوچي بای، زما د بس خبر نه ده. نعمت علی رنداوا مونږ دریم وکیل هغه کړو، هغه وویشتلې مړې کوي نه، هغه نه بعد مونږ وکیل نه پیدا کېږي دا ټایم نه، د دې کیس لپاره په کراچۍ کې. او پولیس والا هم یریږي، جج هم یریږي، میډیا هم یریږي، ټول داسې ماحول دی.
ولی خان بابر د پاکستانی ٹی وی چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. نوموړی د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې هغه مهال وژل شوی وو چې له دفتره کور ته په لار وو. د جیو ٹی وی یو بل خبریال افضل ندیم ډوګر دغه کیس له شروع راهسې وخت په وخت څېړلی دی. نوموړي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، تر اوسه د ولی خان بابر د کیس په سلسله کې پولیس سرتیری، د پولیسو مخبر، د پولیسو د افیسر ورور، وکیلان او گواهان وجل شوی دی.
تو آلموسٹ اس میں 7 کے قریب اہم کردار جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں.
دے وائی پا دے کیس کی وہ نور کسان ہم پنخ شوی دی، قاضی تا ہم دڑکے ورکرل شوی دی، دا کیس وکیلان او نور اڑوند کسان پنخ شوی، او پا دے توگا دا کیس تا ختمولو کوشش شوی دے. خو بیا ہم دا دے کیس یو یا دو گواہان جوندی دی. اوس دا کیس د تیرو شپږو میاشتو راهسې په آخري مرحله کې دی. د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر وایي، دوی ته هم دړکې ورکول کیږي چې له امله یې دوی له خپل پخواني کور څخه د ښار خوندي برخې ته کډه شوي دي او په کاروبار یې هم بد اغېز پرېوتی دی. مرتضی بابر زیاتوي، په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو وروستو اوس د دوی دا هیله هم پیدا شوې ده چې انصاف به ورته میلاو شي.
پیسو افرم کئی، اغم کئی، پیڈ سمشتا. چوہ لازمی خبر چاہا، گوان ولی، وکیل ولی، پولیس والا ولی، دو بیا مونگ منی صفاف مونکی. اوز دا تبدیلی چکم دا حالی روزو کی دا تبدیلین راغلی دی. مشکل کار دی، لیکن مونگ امید ساتو مرخل کوشش کو.
یاد دیوی د کراچۍ پولیسو د ولی خان بابر د وژنې په تور 15 کسان نیولې دي. د دغه کیس یو مرکزی کردار لیاقت تیر کال د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی، خو په دغه وژنه کې ککړ ځینې مشکوک کسان لا هم نه دي نیول شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی. د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې ویلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یا یو ایس ای ډی په مرسته دوی په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له لاسه د وران سو سکولونو بیا ودانۍ پیل کړې ده. د دوی په وینا له 181 سکولونو څخه یو شمیر سکولونه نه یوازې بیا ودان سوي دي، بلکې په هغه کې سبق ورښودل هم پیل سوی دی. د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمان مشال لیړو ته وویل چې ملکن ډیویژن کې 181 سکولونه د بدامنۍ له وجې په مکمله توګه تباه شوي دي، او دوی په دې اړه بلابل نړیوالو مرستندوی ادارو سره اړیکې نیولې دي چې دغه سکولونه بیا جوړ کړي، چې پکې د ټولو زیاته مرسته د امریکې لخوا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی دوی ته ورکوي. دوی ویل چې تر اوسه 80 سکولونه د یو ایس آی ډی په مرسته بیا جوړ کړي شوي دي. دا د متحده عرب اماراتو او سرکاری تنظیمونه هم په دغه کار کې دوی سره مرسته کوي. لطیف الرحمان وویل چې د شپېتو نه سیوا سکولونه بیا په مکمله توګه جوړ شوي دي او تعلیمي هلې ځلې پکې هم شروع شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکې لخوا د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی دوی ته باور ورکړی دی چې د ملکن ډیویژن علاوه د خیبر پښتونخوا ټولې هغه سیمو چېرته چې سکولونه ترهګرۍ یا سیلابونو تباه کړي دي، دوی ورسره په بیا ودانۍ کې پوره پوره مرستې کوي.
سیلاب اور
د پی ڈی ایم ویان زیات کړه چې دغه ټولو بیا جوړ کړی شوی سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې دي او یو ایس ای آی ډی لخوا دغه سکولونو کې ماشومانو ته بستې کتابونو نه علاوه فرنیچر او د لیبراتری سامان هم ورکړی شوی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، خو اوس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو. د بلوچستان په بولان کې وسوالو 15 کسان وژل دي. لیویزي و چارواکي مشال ریډیو ته ویلي نن مازیګر شاوخوا 4 بجې په موټرسایکل سورو کسانو د بولان په مچ سیمه کې پر ګاډي ډزې کړې او 15 کسان وژل او 3 ټپیان دي. د وژل سو تعلق له هزاره قبیله سره دی. د پاکستان حکومت د هیواد د بیلابیلو ګوندونو پارلماني مشرانو ته له طالبان سره د خبرو اترو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. تر دې وړاندې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې له پاکستان طالبان سره د سولې خبرې سوې دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار بیگ هم شام پارلماني مشرانو ته د پرمختګ په اړه باندې معلومات ورکړل. پاکستان وايي افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو د هغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق نشي کولای. البته تر دې وړاندې د شروع پر ورځ مشال ریډیو ته د افغانستان د سولې عالي شورا په د پاکستان سفر او له ملا برادر سره لیدل تصدیق کړی و. یا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مخصوصن د بلدیتي نظام او بلدیتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړ شوی دی. دا قانون د خبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 نومې شي. د سیمې حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچي ښار څخه به ځینې د حساس نوعیت مقدمه د صوبې بل ښار ته منتقلوي. په دغو مقدمو کې یو مقدمه په کراچي کې د مجلسي پښتون خبريال ولی خان بابړ هم ده. د افغانستان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسوال طالبان په حمله کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالباقی نور رستانی مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار 6 بجې وسوال طالبانو پر کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منلې ده چې د امریکا د معلوماتو د څارلو ځینې پروګرامونه د ده په وینا لږ څه ډېر په نامناسب ډول پر مخ ولاړل. د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ استازي لختار ابراهیمي ویلي د شام د 2.5 کال د شخړې د پای ته رسولو لپاره مجوزه کانفرنس به شایي ونیسي که چېرته د دې هېواد اپوزیشن جنرالې له ګډون انکار وکړي. د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. اوس وګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې نن پر کوم موضوعات باندې بحث شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دا ورسپانې لوستې دي او مهمه برخې تاسو وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ایران د تیلو وزیر په تهران کې د ګیس په حق لا یو فورم ته ویلي دي چې ایران د پاکستان سره د 2.5 ارب ډالر د ګیس پایپ لاین منصوبه په ختمون باندې غور کوي، ځکه چې پاکستان سره د دې منصوبې لپاره فنډز هم نشته او په نوو شرطونو باندې دا منصوبه سرته رسول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دی خپلو فیصلو باندې خپل دریس په ډاګه کړي او چې کوم کار یې په ګټه کی وی هغه دی وکړي. د ادارې په وینا چې تیر کال د ګیس پایپ لاین په دې منصوبه باندې لاسلیک وشو او له هغې وروسته ایران خپل لړخته 900 کیلومتره ګیس پایپ لاین وغځولو، خو د پاکستان لخوا په دې باندې څه اقدامات په نظر نه راتلل. او دغه رنګ کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت راغی نو دوی هم ویل چې دا منصوبه به سرته رسولی شي، خو اوس د فنډ د نشتوالي مسله رامنځته شوه. نو که دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې وي نو په دې باندې دې په فوري توګه کار پیل کړي، او کنه وي نو هم په کار ده چې پاکستان خپل دریس په ډاګه کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سکولونو کې د ناستې انتظامات ښه کولو لپاره کوم فنډ را لېږلی شوی دی هغه بیخي لږ دی، او د دې نه دا خبره څرګندېږي چې یا خو متعلقه چارواکو صحیح شمېر نه ده ورکړې یا دوی سره صحیح معلومات نه وو. ادارې وایي چې د ټاټونو په ځای فرنیچر نظام راوستو د پاره و ارب روپۍ پکار وي، خو صوبایي حکومت یوازې 4 ارب روپۍ ورکړي او بیا په دې ورکړې شوي پیسو کې د غلا او غبن خبره هم له پامه نشي وستلې کېدی او داسې ښکاري چې د حکومت لخوا ولس سره کړي وعدې سرته نه رسي. نو ځکه په داسې حالاتو کې د ولس خفګان او غوسه یو فطري خبره ده. اداریا اخیری کې وایي چې تر څو د تعلیم دپاره د فنډونو او منصوبو دا حال وي، نو څنګه ممکن ده چې ورسره به تعلیمي نظام ښه شي او دې کې به ترقی راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي به په هیواد کې د رواني 12 کلنې جګړې د پای تر رسولو لپاره د طالبانو له پخوانی مرستيال مشر مولا عبدالغنی برادر سره د لیدو په مخه پاکستان ته ولاړ سي. ورځپاڼه لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې مولا عبدالغنی برادر به یو ډول د پاکستان په ولکه کې پر اوسېدو سربیره په دې لړ کې څومره ګټور وي چې افغان طالبان خبرو اترو ته تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو لوړاندې لا د ولسمشر حمید کرزي له افغان حکومت سره له خبرو اترو کولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه له ملا برادر سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو د ملاقات پریکړه د سې شنبې په ورځ په لندن کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ملاقات کې شوې وه. وال سټریټ جرنل لیکي بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د داسې یو تړون د کېدو له پخلي کولو انکار کړی دی. ورسپانه په دې خبرو اترو کې د برخه لرونکو ډیپلوماټانو له خولې زیاتوي پر دې سلاسوي واچي دا تړون به نه پډاګ کیږي، خو پاکستانی چارواکي هغه وخت حیران سو چې کله افغان چارواکو اعلان وکړ. په دې خبرو اترو حال لرونکي یو ډیپلوماټ وال سټریټ جرنل ورسپانه ته ویلي چې دا یو غلط کار وسو، هغه ځکه چې د په وینا د هر څه پډاګ کولو ضرورت نه وي. بل پلو د طالبانو ویاند په دې اړه لڅویلو ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز نومي بلې امریکایي ورسپانې بیا د افغان شرزینه ژورنالیستانو په اړه په یو لیکنه کې د هغوی د کار او حوصله ستاینه کړې ده. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ډلې یو له بنسټ ایښودونکو افغان ژورنالیست نجیبې ایوبی ته له هرې لارې ویل سوي چې د نظام پر نااهلیو او درغلیو دې رپورټونه نه خپروي. وال سټریټ جرنل لیکي په دې لړ کې نجیبې ایوبی ته او د هغې کورنۍ ته هم دړکې ورکړل سوي دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي چې په لومړي ځلې دروغ هغه وخت وویل چې وسلوال د دې د کور ورته ورغلي او له دې پوښتنه کړې چې آیا نجیبه ایوبی پر کور سته او کنه. نجیبه ایوبی وای ما ورته وویل اوس مهال هغه پر کور نسته.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي او څارنې نړیوالې ادارې ولیدې چې په شام کې یا د کیمیاوي وسلو د جوړونې ټولې په نشه سوي ذخیرې او نور تاسیسات لمنځه وړې دي. د دې ادارې یو پلاوی شام ته تللی و چې دا بهیر وڅاري. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې حکومت تر دې وروسته د کیمیاوي وسلو د تولید توان نه لري. رویټرز خبري اژانس د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې په حواله وایي پلوټونکو او د کیمیاوي وسلو متخصصانو ټول درویش تاسیسات او د تولید ساحې له منځه وړي دي.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction.
د سوریه حکومت هغه پروسه بشپړه کړ چې موږ په یو مخیز ډول د کیمیاوي وسلو جوړولو د تاسیساتو لمنځورل ورته وایو چې د لوازمو او د سارینګاز د استفادې لپاره د اوبو د ګډولو وسایل هم پکې شامل دي. په دې ډول سوریه تر دې وروسته توان نه لري چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره مواد تولید کړي. امریکا د روان کال د اگست په شلمه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د رپورټونو تر خپرېدو وروسته پر دغه هیواد د پوځي حمله د امکان تهدید وکړ. د امریکا لخوا تر خبرداري وروسته د سوریې ولسمشر موافقه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي به خپل ټول کیمیاوي وسلې د کیمیاوي وسلو د تولید ځایونه او زیرمې لمنځه وړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې وویل څارونکو یوازې ونتوانېدل چې دوه ځایونه ته ورشي چیرته چې خطر زیات وو. لوهان وای د سوریې رژیم نشوای کولای چې دغه سیمو ته د تک په وخت کې د دوی د څارونکو شامنیت برابر کړی.
مشال ریډیو ته غوښیست. پاکستان ویلی له ایران به تیل هرومرو اخلي او دا پروژه نسی ختمیدای. دا خبره د پاکستان د تیل وزیر شاهد خاکان عباسی په اسلام آباد کې یو ټلویزیون چینل ته کړی ده. تر دې مخکې د ایران د تیل وزیر بیجان نامدار زنګانی ویلی چې امکان دی له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم سي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د تیلو قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې لوی ټلویزیون سره د خبرو پر وخت وویل له ایران سره د ګیس پایپ لاین قرارداد ځکه نشي ختمیدای چې پاکستان ګیس ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګانی د چهارشنبه پر ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبري اژانس فارس ته ویلي ول داسې امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ غځولو قرارداد ختم کړل شي. فارس خبري اژانس وایي زنګانی په دې اړه نور هیڅ تفصیل ورنکړ. که دا قرارداد عملي شي نو ایران به راتلونکي کاله پاکستان ته هر ورځ 1.5 میلیونه مکعب میټر ګیس ورکوي. پاکستان ته د دې ګیس پایپ لاین د غځولو پر پلان په 1990 زیږیز لسیزې کې خبرې پیل شوې وې، خو بیا بیا د ځنډ ښکار شوې. دا د 1.5 اربه امریکایي ډالرو پروژه ده. ایران په سلګونه میلیونه ډالر لګولی دي او شاوخوا 900 کیلومتره پایپ لاین یې د پاکستان تر پولې پورې غځولی دی چې تعمیراتي کار یې په بشپړېدو دی. بل پلو ته پاکستان په دې ترڅ کې لا لږ پرمختګ کړی دی، ځکه چې یو خو پاکستان د پایپ لاین غځولو پیسې نه لري او بل پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو معامله یې هم په پام کې ده. د ایران د تیلو وزیر زنګانی څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د پاکستان پټرولو او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی څو ورځې مخکې ویلي ول چې پر ایران اقتصادي بندیزونو ته په پام سره که دا پروژه عملي کیږي نو ښایي پاکستان ته سزا ورکړل شي. تر اوسه ایرانی چارواکو اصرار کاوه چې دا پروژه به عملي کړي.
پامیر ساحلو. د هغو دوو چکنجونو یوه نوې ویډیو خپره شوې ده چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې تښتول شوې وې. په ویډیو کې دوی غوښتنه کوي چې د تښتونکو غوښتنې دې ومنل سي او دوی دې ژر تر ژره خلاص کړل سي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت وایي چې دوی د دې نجونو د خلاصون لپاره خپل ټول وسایل په کار اوسته دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
د هغو دوو چکنجونو چې اوه میاشتې وړاندې د پاکستان په بلوچستان کې تښتول شوې وې یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو د تښتول شوو نجونو د کورنیو غړو د چهارشنبه په ورځ خپره کړه. 25 کلنه انتونیو خراستیسکا او 40 کلنه هانا همپالووا نامعلوم وسلوالو د روان کال د مارچ پر 14 نیټه د بلوچستان له نوکنډي سیمې څخه هاو مهال وتښتولې چې له ایران څخه کوټې ته پر لاره وي او بیا هند ته تللې. دا دوی ویډیو د اگست په میاشت کې ثبت شوی او داسې ښکاري چې دواړه نجونې له یو بلې جلا ساتل کیږي. هانا وایي چې روغتیایي حالت د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی. دا په عین حال کې وایي کمړه سو نو غوره ګڼي چې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورته وسپارل سي.
زما صحی وزه د دې ځای د اوبو او ډوډۍ له وجې ډېره خراب ده. زه په ټینګار سره پر هغو خلکو چې دا پروسه پر مخ بیایي غږ کوم چې د حل لاره راوباسي. زه د خپل ملګری انټونیو پاړه هم اندېښمن یم چې هغه به مړه وي که ژوندی. زه اوس حال نه لرم چې څومره وخت زه وپایم، ځکه دغه خلک خپل حتمی کار کولی شي چې کېدی شي تاسو بیا زما غږ وانه اورئ.
انټونیو بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمتګرو غوښتنې ومني.
راسره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړه شم. مهرباني وکړئ او د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له تختونکو سره همکاري وکړي. مهرباني وکړئ او هغه څه چې دوی غواړي ورکړئ او زما سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړه شم.
د ویډیو په لیدو سره کې وی خواته د دواړو تښتول شوو نجونو میندو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو بلې خواته د دوی د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له برمتګرو د دوی د خلاصون خواست کوي. مشال رادیو ته په رالېږل شوي پیغام کې دوی وایي
زه ایوا خراسیتسکا یم او دا استونی همپالووا ده. موږ د هغو دوو چکیو انجونو هانا او انتونیو میندې یو چې په مارچ کې په بلوچستان کې وتښتول شوې. موږ هغو خلکو ته چې دغه انجونې ورسره دي وایو چې موږ د خپلو لوڼو په لیدلو ډېر خوشحاله سو. مهرباني وکړئ او د دوی ډېر خیال وساتئ. دوی هیچا ته ضرر نه دی رسولی او ستاسو څخه خواست کوو چې دوی ته ضرر مه رسوئ. موږ د ټولو پاکستانیانو مننه کوو چې زموږ د لوڼو د خوشي کولو ملاتړ کوي او دعا کوو چې دوی په خوشحالۍ کور ته راسي.
که څنګه په دې ویډیو کې د برمتګرو د غښتنو په اړه څه نه دی ویل سوي، خو تر دې څو میاشتې وړاندې د چک حکومت یوه بله ویډیو خپره کړې وه چې د غونجونو ویلي وه چې برمتګر په امریکا کې د یوې بندي پاکستاني ساینسپوهې عافیه صدیقي د خلاصون غښتنه کوي. دا دغه غونجونو درخوش کول د هڅو په لړ کې د بلوچستان د کورنی چارو سیکریټری اسد ګیلانی مشال راډیو ته وویل چې دوی خپل پوره وس کوي تر څو تښتول سوي نجونې پیدا او خپل خپلوانو ته وسپاري.
جو ہمارے خیال میں پاسیبل علاقے ہیں جہاں پہ وہ قید ہو سکتی ہیں.
زمک په فکر چې په کوم سیمو کې د هغوی د قید امکان کې دی شي موږ هغه ټوله کتلې دي. زدان وایم چې موږ هر غار او هر غونډه کتلې، خو زمک د معلوماتو خپل سرچینې وی او د بلوچستان حکومت خپل ټوله سرچینې په کار لګولې دي. په دې کې د پاکستان د مرکزی حکومت او زمک ټوله استخباراتي ادارو په ګډه له خپل سرچینو معلومات راغونډ کړي دي، خو تر دې د ما مسأله پر ځای پاتې ده. بلخوا ځینې اطلاعات دي چې دوی د سرحد اخوا ته دي، خو هلته هم
په دې اړه چې مکله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څانګې له مرستیال مشر طاهر حسین ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو نوموړي وویل چې که څه هم د چک حکومت یا د تښتول سوو نجونو خپلوانو له دوی سره تماس نه دي نیولی، خو دوی په خپلو غونډو کې دغه مسله څېړلې او پر حکومت یې په وار وار ټینګار کړی چې د خلکو د تښتولو مخه ونیسي.
او د حکومت اوس اول مطالبه و چې د خلکو د مال او جان حفاظت آئینی طور پر د دوی ذمہ داری ده، خپل د ذمہ داریان پوره کړي. موږ خپل رپورت کې لیکلی دي دا شی په کونسل میټینګ کې موږ دا ذکر کړی ده چې د دوی سره داسې واقع شوی ده.
په پاکستان کې د چکین جنو د تښتول پیښه لمړنۍ هغه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمیر بهرنیان د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې تښتول سوي چې ځینې یې وژل سوي او ځینې بیا د پیسو په بدل کې خوشی کړل سوي دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
د پاکستان پارلمان شزینه غړو لپاره یو شورا جوړ کړل سوی ده چې وومن پارلمنټریانز کونسل نومیږي. د دې شورا یا تنظیم مخه په پارلمان کې دننه او له پارلمانه د باندې د شوزو د حقونو او خیر شګنې لپاره کار کول دي. دا شورا به د شوزو د مسلو د هواري لپاره هم کار کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري اله راکوي.
د ټولو سیاسي ډلو د سینټ او قومي اسمبلی خزینه غړو د ویمن پارلیمنټریان کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې پارلیمان ته د نو راتلونکو پارلیمنټریان تربیه کول او دغه رنګ د دې ډګر نه په ټول پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره اواز پورته کول او د دوی مسلې حل کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د قومي اسمبلی غړي ساجد بیگم وویل چې دا کونسل به په نړیوال کچه د زنانو د حقونو لپاره ښه کردار ولوبوي.
فیصله کړی چې موږ سمره پارلیمنټریان یو، کاغه په سینټ کې دی او په اسمبلی کې دی، نو موږ ټول مل جل کې دی. خو زه یې شروع ته تاسو چې آی دین د کرایسیس روان دي، مطلب د وومن سره ډیر زیاتې کیږي، ماشومان او جنکو سره ډیر زیاتې روان دي.
همدارس د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی ممبر نیما کشور مشال ریډیو ته د دې کونسل په اړه وویل.
صوبایي او قومي د خواتین په کې ښه پازیټیو رول ادا کوي، خو چې دا د نوې نوې راغلي نو ډېرې داسې
کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د یو تنظیم مشر سمر من الله نه وپوښتل، نو هغې د پارلیمان د غړو لخوا دا ګام ډېر د ستاینې وړ وګرځولو او ویل په قبایلی سیمو کې زیاتره خپل رسمونه رواجونه دي، نو باید چې دا خزینه د پارلیمان غړي دغه سیمو کې د مشرانو سره په ګډه د زنانو مسلې هواري کړي.
ټولو کې مخ
مخکې مونږ په دې معاشرو کې که زمونږ قبایلي علاقو کې هم کېږي نو هلته خو دا ټول قوانین انفورس کېږي نه، نو دې له خو پکار دی چې مونږ خپل زمونږ چې کوم سیمې کې مشران دي دیو ټول کینی او د دې سلارې چارې پارلمان کې هم کینی، څوک چې په سینټ کې هم کینی، نو زما خیال کې چې څوم دي دا ډېر لوی یا پوزیټیو قدم دی.
د ساجده بیګم په وینا چې دا په لومړي ځل د سینټ او قومي اسمبلی زنانو غړو د زنانو د حقونو لپاره تنظیم جوړ کړو، باید چې د سلور وانو صوبایي اسمبلی زنانه غړې هم د دوی سره ملګرتیا وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه په اړه یو مقاله خبر کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت د تازه شمیرو ترمخه د دغه هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر هغه خورا لږ ولسي وګړي وژل شوي دي چې مخکې اعلان کړل شوي ول. احمد شاه اعظمي د دې مقالې غټه کې راوړوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د هیواد پارلماني غړو ته په معلوماتي غونډه کې وویل چې د بیپیلوټ الوتکو د حملو یوازې 3% تلفات ولسي وګړو ته وشته دي. وزارت ویلي چې د 2003 کال راهیسې 311 ډرون بریدونه شوي دي چې 2228 کسان پکې وژل شوي چې یوازې 8% ولسي وګړي دي. دا شمیر ښیي چې په دې بریدونو کې د وژل شوو ولسي وګړو کچه 3% ده او دا شمیر تر هغه ډیر کم دی چې مخکې د پاکستان حکومت او خپلواک سازمانونو اعلان کړی وو. ورسپانه لیکي په داتې روز کې د ترهګری پر ضد او د بشري حقوقو په ملاتړ د ملګرو ملتونو یو ځانګړي استازي بن ایمرسن ویلي و چې د پاکستان حکومت راپور ورکړي چې د 2003 کال راهیسې لکه چې په پاکستان کې ډرون بریدونه پیل شول 412 وګړي وژل شوي دي. نو موري ویلي چې دا ډیر احمد چې پاکستان اوس خپل رښتینی دریځ څرګند کړي. ورسپانه زیاتوي که څه هم ډرون پروګرام پټ ساتل شوی او د اوباما انتظامیه هیڅ کله په دې کې د ولسي وګړو د وژنو په اړه سرکاري اندازه نه ده شوډلې، خو د امریکا استخباراتي ادارې CIA او نورې ادارو ټینګار کړی چې دا بریدونه ډیر کراوي او په ډیر کم شمیر کې ولسي وګړي وژل دي. بلخوا د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا له ډرون بریدونو سره د ښکارا مخالفت سربیره د رسنیو لخوا د ځینو راپورونو د افشا کېدو او د ځینو نورو شهادتونو لمخې دا څرګند شول چې دوی هم د ځینو ډرون بریدونو په اړه ورسره موافق ول. ورسپانه پر مخ لیکي د بشري حقوقو فعالان اوس هم په ډرون بریدونو کې ولسي وګړو ته اوښتې زیانونه یو جدي مسله ګڼي. د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې هم د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکایي ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ځینې بریدونه جنگي جنایتونو ته ورته بللي ول. خو د پاکستان د حکومت نوې شمیرې ښیي چې په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې په 2012 کال او روان کال کې په ترسره شوو ډرون بریدونو کې هیڅ ولسي وګړي نه دي وژل شوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د قبایلي سیمې خیبر جمرود تحصیل خلک شکایت کوي چې په سیمه کې یې شاوخوا 2.5 کاله اوړاندې د پښتونخوا پخوانی گورنر مسعود کوثر د 132 کیلو ولټه برښنا کوټ یا بجلیګر جوړولو پروژه پرانستی وه، خو تر اوسه ورباندې کار نه دی بشپړ شوی. دا خلک وایي چې د برښنا نشتون له کبله له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او باید د ګریډ سټیشن یا برښنا کوټ ته ژر ژره مشینونه ورکړل سي چې د دوی د ستونزه هواره سي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل اوسیدونکي وایي چې خواوشا دوه نیم کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر بیرسټر مسعود کوثر د جمرو د بجلی 1.2 کلو واټ گریډ سټیشن پرانیسته کړې وه، خو تر اوسه پرې کار نه دی مکمل شوی. دوی وایي چې د گریډ سټیشن یوازې چار دیواری جوړه شوې ده، خو تر اوسه ورته کومه مشینري نه ده راوړل شوې او د بجلی د نشتوالي ستونزه اوس هم لري. د جمرود یو اوسیدونکی رسول خان د خپل مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وای:
د ګرنسټیشن خو چر دیواری ته شو یا نور په ایس باندې نه پویږي، خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی، ډیر په مصیبت کې لګیا یو. مین خبره موږ اوبه نشته چې سر په غاز خلو اوبه موږ ته هغه نور حالات خوب سي پرې چې یاره موږ ماشومانو سټډي نور ملما یا غم خوادي شه خو پرې خبره نه، خو د اوبه ډیر زیات تکلیف دی موږ ته.
د جمرود یو بل اوسیدونکی سید شاه افریدی هم د گریډ سټیشن د زر تر زر د جوړولو غوښتنه کوي.
دا دیوال یې ته وکړه او ابودی کی دا مشیدو له راځي د وګت ډیر تکلیف او مشکلات دی. د وګړو جواب شي او بجلی وی او سہولت وی، د بجلی په دا تکلیف چې شپاورس کی واګرټه روشي بیا سره ویم. دا
د جمرو د نامکمل گریډ سټیشن د ستونزې په اړه قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ اټسکو اډیشنل ډایرکټر عارف وای چې د دغه گریډ سټیشن لپاره اول 25 کروڑ روپے منظوری شوی وي، خو اوس 8.5 کروڑ شوی دي. نو د دې پیسو په منظوره ترسیل او د گریډ سټیشن په سامان اخیستلو خامخا وخت لګي.
25 کروڑ اوس تمنه دا 78 کروڑ دی. باقی الیکٹریکل پورشن چې کوم هغه دا ریویژن مختو ریویژن چې کومه دار اسلام آباد نه پلاننګ کمیشن چې هغه نه پر شوی مېش کې هم منظور شو او هغه سپنج راځي نو هم خپل ټایم خو په لګي نو چې موږ په پند راشل بیا په دې باندې زمونږ یو نیم کار نه ولا په کار پرې باندې لګي. بل دې اکوپمنټ چې کوم دی دا خو سپیشلایز مټیریل دی، دې خو عام مټیریل خو دې نه سامان دې نه چې لرشه ته مارکیټ کې وایي په دې باندې ټول پروسس دا ته دوه باندې مټیریل راغستو ټینډرینګ سمره دې پروسیجر چې کوم دی دا یو نیم کار نه ولا په کار پرې باندې لګي.
ته جمرود اوسیدونکي وایي چې دا د دوی لپاره یو لویا ترقیاتی منصوبه ده او کار پرې مکمل کړل شي نو دوی ته به ترې ډیره ګټه ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو، افغان چارواکي وای په میدان وردګو کې په یو کور کې د توغندې په 14 کې 4 ماشومان وژل شوی دي. د دوی په خبره په 14 کې یو ماشوم ژوبل شوی هم دی. چارواکي زیاتوي د توغندې ماشومانو د باندې منډلې او په کور کې یې اور باندې لوبې کولې چې و 14. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
د هوان د مرمۍ دغه 14 د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. چپک د یوې کورنۍ 4 تنه ماشومان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. 14 پرون د سید آباد په سالارو سیمه کې د شیرین په نامه د سیمې د یو اوسیدونکي په کور کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي د شیرین ماشوم زوی له کوره د باندې د هوان یوه مرمۍ پیدا کړې او بیا یې کور ته وړې چې هلته پسې 14 ده. دی وایي په وژلو شویو ماشومانو کې د شیرین یو زوی، یوه لور، یوه وریره او یو اوخی وژل شوي او یو بل 14 کلن زوی ژوبل دی.
د سالارو په سیمه کې د شیرین نومي کوچني زوی چې 14 کاله عمر لري بهنام نومیږي و سرګلولا د هوان کور ته انتقال کړي ده چې په کور کې لوبې شروع کړي. هلته چاډېدلې ده چې بهنام چې 14 کلن دی دام شهید شوی دی، یوه لوري چې توبه نومیږي 15 کلنه ده دام شهیده شوې ده، یوه وریره یاسمین نومیږي 6 کلنه ده دام شهیده شوې، یو اوخی دی اووم ټولګي کې دی دام شهید شوی دی.
خوګیاڼۍ وایي د ټپ شوي ماشوم غبرګې پښې پرې شوې چې اوس یې سور صلیب درملنه کوي. دی وایي تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ماشوم به د هوان مرمۍ له کومه کړې وي چې کور ته یې راوړې ده. سالار د میدان وردګو تر ټولو نه ارامه سیمه ده چې هر وخت پکې سرتیری او طالبان یو بل په درنو وسلو بولي او زیات وخت په دغو نښتو کې ځینې مرمۍ ناچودلې پاتې کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
لدی سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې رپورټونه پای ته ورسیدو. عبدالحی کاکړ را سره دی چې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د بلوچستان په بولان کې وسوالو 15 کسان وژل دي. د لیروزو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي نن مازیګر شاوخوا 4 بجې په موټر سایکل سپرو کسانو د بولان په مچ سیمه کې پروګاډي ډز وکړې چې پکې 15 کسان ووژل شو او 3 ټپیان شو. 15 واړه کسان هزاره ګان دي. د پاکستان حکومت د هیواد بیلابیلو ګوندونو پارلماني مشرانو ته له طالبان سره د خبرو اترو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستاني طالبان سره د سولې خبرې شروع شوې دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار بیگا ماشام پارلماني مشرانو ته څه معلومات ورکړو داغه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. پاکستان وایي د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو د هغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق لا نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مخصن د بلدیاتي نظام او بلدیاتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړ. دغه قانون د خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنټ بل 2014 نومیږي. د سند حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچۍ ښار څخه به ځینې د حساس نوعیت مقدمې د شبې بل ښار ته منتقلوي. په دغو مقدمو کې یو په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابړ هم ده. د افغانستان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالباقی نورستاني مشال لوټول چې نن سهار 6 بجې وسلوالو طالبانو پر کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری منلې د امریکا د معلوماتو د څارلو ځینې پروګرامونه د خبره لښ ډیر په نامناسبه ډول مخ لاړل. د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ استازي لختار ابراهیمي ویلي د شام د 2.5 کال شخړې د پای تر رسولو لپاره مجوزه کانفرنس به شایي ونسي که چېرته د دې هېواد د پښتون ډلې له ګډون انکار وکړي.
د خبرونو لنډیز درته عبدالهی کاکړ وړاندې کړل. د سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ لخپل ټولو همکارانو او لخپل ټولو خبريالانو سره یو ځل تاسو اجازه غوړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.